میزبانی احمد تکل پیشکش میشه. آقای تکل در استودیو، سلام تکل سیب.
تیره مننه کوم امید مرزبان قدر منوریدون کتاست سلام رنده کوم داده ده سهار تر نه بجو داخت پراونه پیل شواز تاست هر کلای ویم او پا ده برخه که تایر روخان پا تخنیکی چارو که مرست رسرکوی آغا هم تاست خراغلاست وی ده دیخ پراونه پا زیاده برخه که ده ازاده رادیوی مجلی اونیز پروگرام خپریگی. خو پلند خبری برخه که با واوری چه ده پاکستان ده پارلمان یو غړی پر اسلام آباد غا کړی چې د حقانی شبکې غړی او نور طالب جنگیالی افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هلمند کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. متحده ایالات وای په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپل د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینی وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقي په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وای په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپل د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نشي موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
دای وای د پای د افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنه یو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړي ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. دی وای فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه وړتیا چې زموږ لوبغاړي لري نشته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تیر چې ما په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست، د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینی وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دوی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ټپې سوی، خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون 14 مشکوک سختریزه وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو وژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځوایي په دتخیل سیمه کې جنگي الوتکو لس وسلوال وژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 140 سرتیري او 6 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو وویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې و. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیري او 6 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرکشوپ له په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل ورته ملګري ملتونو تېر ورځ وویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې په تېره مۍ میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه 130 کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مشت نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرانبول د دوشنبه په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نېټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په 13 اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې او له هم هغې نیټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتی اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تیښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسیې رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلورش الوتکه د امریکا جنګي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري سوی سیستم پکښې ورنږدې کېږي، په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیوی ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی و چې روسي جټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړیستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
سمخ خاګلا آزادې رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه زیاته برخه د آزادې رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې د خلهغه مخ کې لنډه خبری برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وای پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو سرونکي د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښور د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مې په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د دې هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتون ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي مل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې د هغوی مخالفین دې ونیول شي، د هغوی خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کړی شوی چې د دوی خلاف دې کاروایي وشي، دغه رنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دې تاریخی
او افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي کې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکې به هیڅ معنی ونه لري. نور علی ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاطه کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترینکوټ لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله حل تر اتلای شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکی نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت یې ګیډې مړوي. قدر منوریدونکو دا دی د خبرونې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هو د تل مړګیان مري، دا خور د ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو وکړه پر مړ شوی بس زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوی چاپ شوی کتاب باډی وی څارم په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د وی افغاني ښځې خبرې نه دي،
لنډ حکایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او هنګي سازمان او څو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهورې لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړې. د اطلاعاتو کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدای سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامیږي. په خصوص کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب ځایو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به دي خوست یو سړی ته و چې خلکو پیدا خو څه کوي چې په بسکل بسوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شاعر او الفت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي اینه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلي په همدې شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
مرګ من روزه فرا خواهد رسید در بهار روشن است امواج
پسر لیده خود آزادی رادیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه روان څه شول څنګه وشول
د یو خه قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیرغونې د چارو پسواله هغه سونځي وي چې د نام نه یو ترڅنګ د وکیلانو پر پورتونو کې ورته ځای ورکړ شوی وو حسیبه شهید د ازادي رادیو کابل
هو زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو ژباړن وو او ژورنالیست او په ازادي رادیو کې د خبر د تانګې د پښتو برخې مشر دوه سره ژباړلي چې چاپ شوی هم خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه او کال مخکې په همدغه شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپیخې نازواني ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی همکاران لا هم خیاتوي او خیته د دعا لاسونه لپکوي په کابل کې د ازادي رادیو د خبر د برخې مسولین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای
زبیر شمن کریکټر او د اخلاق هیڅ کله هم د هیرېدونې دی زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر کریکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې لسره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کال مخکې هم په موږ د ویر شیبه وی هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعر لیکوال او ژورنالیست حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ توري کومیتا ټیل واله حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالي او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان شول د دې په ګډون باندې خو تر هغې پیښې وروسته ما دا په کابل کې ولیدله فکر مې کاوه چې هغه غمونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي خو هغه سې نه وه هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه خپل سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي
نو د حسیبه جانې په اړه خو به دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی و نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله یعنی چرته ما په غوسه نه لیدلی چرته ما داسې نه لیدلی چې تر فشار لاندې راغلی وي یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړي چې هغې ته د غوسه ورغلی وي او یا چرته ډېر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به دې ښکارېده د ژونده ډکه وه خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و زموږ نه ډېر زر لاړله نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي
سپرلے براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه میڈک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نیبشنی شی شوندی پکلا دا ادیری شی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شین وي.
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پایل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده په ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدلا دا داسې شان دي چې څه تسونه وسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوژه باندې هر وخت ټوپک، د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای، او د پښتانه په کردار کې د کردار سره دا ستړل سوي دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا له بده مرغه دا سویل کې چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوي دي، او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوي یو. زموږ په تاریخ کې، زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو، په جنگ باندې ویاړ کول، په جنگ باندې دغه کول، لا چې د زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونواله خالی جنگ و جدل نه دی. د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشنی سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کومش فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسی ادب دی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې دننه چې دا کم د ټولین د جوړونې لپاره چې کم عمل دی، دغه دا شانس چې په نورو ټولنو کې سستنه. نو ما بنیادی طور دغه څېړلی دی چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ څه تړون شته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې پخپله په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي، ژواک موږ ته ویلی سو، هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا
داده چه مش پکم نریوار کلی که وسو پاره که مش دا کوالای نسو چه مش دی دهاق بدنون و سخزان وش گرو چه کم مش تراپسارد یعنی دادی علمگیریت چه ترطول غات صفات دی آقا مش صرفیت ارتواهی چه پدی که دو دنیا جهان کمی کمپانیانی دی شراکتونه دی که در شربوت والاج دی کوکاکولا و پپسی در هر کلی پوری پاره کلی که چیلی چه خلق پدی نی دی خبر چه مش پکم ریاست کی وسو مش دادی ملک دو وزیر اعظم نم سدی لیکن هلته پیپسی رسیدلې ده نو خبره ده چې یو خو پر موږ باندې دا نړیوال کلی چې کم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډیر رویو باندې ډیر زیات اثرات دي نو پښتونولي زما په نس باندې یو خدای د پښتونولي چې خپل کم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډیر سکالا کې ډیر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویل چې وس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفی کلچر دی لدغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیز چې دا هغه د دغه رتپلسو جنگونو ده او د دغه رتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته ویو په هغه کې دنه د طاقت څخه محور دی هغه بدل شوی دی اوس کومش خالی جرګه راو خو په دغه جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزسوي نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه ورسه پو په خبره به پو دوه خلک به زل خلاصولای شو اوس د سو وخت چې دغه د چکم د سرویس کلو یا د پنځه دیرس کلو څخه را پسر جنگونه چدي دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنگي معیشت چدي یا وار اکانومي چ موجود وي دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کله دغه رنګ له جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په دغه وار معیشت تر ګرد غټ بل برخه چې دغه د نشي توکو کاروبار دی درې مې چې دغه د سمګلینګ کاروبار دی نو په ټولنه کې دنه چې دغه رنګ نوي د طاقت چکم ګمبته ده هغه چې سره سره ډیزاین یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلود یو سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوړې خواته سټ کیږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته کوم وګورو چې دا کم ټوپک سلاران را پورتلو او چې کم زموږ ځای ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلور نیم 1500 کسان ووجل سو ټارګټس ول یو سړی ووجل نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړ تشه پیدا کړ په هغه کې بیا دوی را ولاړ سول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول نو هغه سم خو ګوکیال د خمر داس ویل سوی چلته د پښتونولي هغه دغه بالکل لمزه تللې دی رټ چي دي او خلک سدي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلګو سره دغه مخنیوي دی وکي هغه مخه مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سم کې د پکم سم کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیاله زلي دي په دغه کې خصوصا سم عدالت وکتل دلته د دې شي دلته دغه نوی ټوپک سلاري یا د نوی چکم خلک نو دولتيات یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګي پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه باندار چې زه خالي پر باندار خبر وکم چې باندار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندي ځای وو سپیسو چې دا به مسجدو کې پکې دی او خلک براتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دی هغه د باندار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتنو هغه شاعران چې هغه دغه باندار پیدا وار اوس په دغه باندار کې دنه کتو وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګ بریدونکو کول او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او تو پکرا واخی او یو داس دشمن چې هغه غلی نه د باندې ما دې سوز باندې سره وکتل چې دوی په موبایل ټینونو کې دوی سکه موبایل ټین استعمالوي نو په هغه کې هم دغه شام چې هغه دوی حسوي و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره هدا پوری په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ستي یو د خپل جنگ اثرات بل خواته ده نوی چې کوم صرفی کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دا وجد
برکچا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا شاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوی تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شي چې موږ شاری ژوند تر
ما په نس باندې خبر را شي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري خپل ځای باندې یو مصلحت تر دې لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس د کومل مستیا کتر واخی وزم مستیا په کلو کې چې په خو به سړی د پښینه ز کوټ لري راتلی نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه ز دی راتلی سي دی دا بده درېش په بلار کوله دا درېش په په دا کلو کې دا درېش په خلکو ودته ډوډې نه ورکړي ځای نه ورکړي د سر په چدو ځای نه ورکړي نو دا سړی له یخه له ګرمه مایو یا لیوانو د شغالانو د سړی په پلیری ختم و. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خالی په پښتنو کې نه دی د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نه ست دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره سغټ ستونزه دا ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم که زما سره یو پیښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپله اخلم حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده دا ریاست زه ټیکس ورکوم دا ریاست چې زه یو شهري یم او د دې ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اوله خبره خدا ده زه وایم که پښتون شهر لر راځي فرضاً موږ راځو په یو شهري ټولنې کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنې کې چونکې دلته مسافرخانې سته وټلان سته دا د ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي
او جدید قوانین
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کی نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتې یو هغه موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکت شاه صاحب ټولن په هان وای چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتونو کې دا وای بیخی زرګونو کلونو زاړوي حتی دا تر عقیدې هم وای ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وای چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کیږي دا هیله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تضادات دي کله ښځې سره موږ بد کوو کله کوشنۍ په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې او سوسیانې کیږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی سي زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی ده کما چې ټول د بندر راوتلی له مسجد دی او زموږ ګرد دیوانی شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دغه لکه ګودر د بندر د مسجد د ګرد سیده شو چې دا ډیر نېچرل شي دغه رنګ لکه څنګه چې تعلیمي دی او زه تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پر مر باندې ما په نس باندې منفي اغاز پر مر باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه پر ټول باندې دویم خبره ده د دې سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیات په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د داسې تحریکونو وچلول چې هغه د خورګو سره پاتې د لاغو په کورو کې دا په باندې کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکښ نسل او دغه ستونزې د دوی سره ورسره کوله خبره کوله ولسی خلګول زموږ هغه ولسی خلګو خصوصا چې کوم ترکی سوچ درون کې دي هغه غزه علاقې او هغه غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم کدوې د غزایونو برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نه سودې د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او استاد چې کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کې نو زما په نس باندې تعلیمي ادارې دي د غرنګ زموږ سیاسي ادارې دي ټولنیزې ادارې دي ادبي ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نو نوی پښتانه چې هغه د نوی تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کی د نوی تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کی او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راک
برکت شاه صاحب لکه مخکې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی چاته پیغو ور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ از مش په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کو چې از مش پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کمر سیړنه وکړو په ادب کې زمر اول دغه چې امیر کروړ
کروڑ دی او د امیر کروڑ حماسه ده زین زمری د زمانه د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو دغه حماسو سخهونی سه ترنونه پوری چکموز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زمر په شاعری کې تروس پره حماسه رنگ به خزیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ او زمر خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدای رنګه شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی باید شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینه چې څومره جنگ خواته به وزه د جنگ د سی دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په او کې زموږ حیثیت په غوته د میږي او د کښنی کښنی خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټولز موږ دی اوزار بدل دي نن پر روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی وزما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتانه به چې په دې باندې ویړ ویړېدل چې ما پلاني سر پرې کړې دي پانی پت موهلې دي ما دلې سو ورنیولې دي دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګ کړې دي نو هغه مسله ده سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته موږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدای دي یو غاړه د وای څوک د نه منی مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کو چای په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرنی علتونه لري دا چې کوم غاړه چې تا وکړل نور ډېرې غاړې شته دا یو بله غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهر نه دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې پلرنۍ ټولنې دي پټریارکل سوسایټي زموږ ته وایي چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کوم خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دا یو ډیر منفي تصور دی چې ارتقا زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس د کوي بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکی پر هو د تل مړګیان مري اوس دا خور د ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو د وکړه پر مرګ شي بس یاته دا یو داسې دغه دا ډیر خوانی و رویه ده چې دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا د بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلای شو په دغه کې غور هم دی نو هغه داسې ده د غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش شوی دی ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلوم شي نو هغه په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږي په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویه چې دی کاغه دا ستا ذوق دی کاغه ستا تلوالی دی کاغه ستا بادوري دی کستا مینه دی کستا هر څه چې دی کستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلی وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وایي چې تاسو د خپل ډاکټورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه غږ زما اول هدف دا غږ دی چې دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې شي وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کې هغه به بیا سیم کو
ډېر مه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ارواپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لارې شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د مازی په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز سودا اگر هر څلرل خو په دې خو باندې و چې زلمی زوی خوشالي نه پیژنې. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګاوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېد شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې رارسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې یې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړی باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړی ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوي څارمه د اغلې شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، با ډیوې څارمه. په
په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي؟
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفقي، دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول درته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړه. نه هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې وه په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغسې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي، کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخیستل سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدغه عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی؟ کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي.
یو دری متل دی، وایي با دیګ نشینی سیاه شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډېره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډېره ښه ده چې له یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هماغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړئ چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه درې ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سمه، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سمه. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسانو چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کوم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم. غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم، بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړې چې باید دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ور باندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښیږي. البته
دا نظم توکلینو را مختصم. نن گناه کوما د توتکی ځاله نړوم، ونی له بیخه باسم، باد ته خیرا کوما، باران ته ننڅیږم، سپین پایزی پونه پیرو لړما، روح می نرګس ته بخم، سړم د ارش په منارو زړوم قبر توبه ورکوم چیرخي قوی شي لیمو کې ور بلوم هر رګ ساکت ساتما ستاله سړو وتم خو نن زګنا کوما د زمانه پزړه کې ځان کوم
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغه شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له هغه باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبته نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې چې دغه خبره دې کړې څه معنی لري موږ یعنی دغه سې خوې لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه پې پوه سم کې په پوه نه سم باید پې پوه کې دغه سې خوې ده ته زموږ دغه لوستی قشر داسې دی دغه سې خوې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم څه د دې شعر پیسې کې د هر بیل بیل سمبول پیسې کې زه کولی سم پلټنه وکړم که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کړم خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن هم دغه شعر ویلو دې ورخو څه نه وي زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم دریمه خبره طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي ټولنه یې زر نسی هضمولی هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي او دا مهمه نه ده چې ما ویلې زرزه تر زره دی هغه ټولنه ومني کما واقعا یو څه خو ویلې وي اب سل کال وروسته ژوند دی سل کال وروسته به خلک مني خو باید دې تم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کوم نه وي چې به خل انسان لار وکړي کې هدي قل یو اشاره یو مسیر یو ته ولري چې پیغبانې غلوستون کې ورسره ولاړ شي
ستاسو په شیرونو کې هم سمبولونه دی څنګه کوي زموږ د خپل وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوي نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي
زه کومان کوم زه ډیره لاغنه متاثره یم له کلینا ممکن هر شعر می یو تصویر نه یو تصویر لیکلی ولري یو هغه څه چې د کلیوال انجلۍ له سنگاره رانیولې بیا تر نور شیانو پورې ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري ما هغه وخت هلته تیر کړی دی ومنم چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې ځای سوي دي هغه مې لاسي کړي دي ځکه چې غواړم صادقه اوسېږم زه په ښار کې اوسېږم یعنی نه غواړم وایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم کنه یا په تخیل باندې نه پیغام چی ورته وایم هغه حساب نه زغره چې خپل شخصي ژوند می هغه کوم ځای کې قدم کدم هغه پکې پښید کې می ظاهر اوسېږي خو زه ډېر هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطح لوستون کې ولرم یا شعر ولیکم یا شعر می دی یوازې افغانان خو انتري واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنی ولولي اغه خپل ځان په کیسه اسکی
نو ډیر مننه شفقه ډیر ښه فکر دی څومره شاعری مو شفقه ناچاپه پات
ناچاپه شاعری د څه څه یو وخت تر د دوه کال مخکې می غزل ملکلې به نه پیغام چې یو دم مننه ورکې سولې او سه نه سم ملکلې نو یو څه دغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه غسیم او یو څه دغه چار پاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن دی یو پنځلسو دوم راشه خو دغه نظمونه می او یو څه مثل د کتاب ورسه آزاد نظمونه لیکل دي هم دي
یعنی یو خو ګلالي ټولګه کی
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مم چاپ سي
یو شعر را ته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لری لری، خدای دې تازه لره
مننه.